ساعت استودیو دقیقاً 8 صبح نشان می‌دهد. در برنامه بعدی با همکارم صفی الله استانیگزی باشین که بله. برنامه پشتو این ساعت را تهیه نموده آماده نشر دارند.
شنونده و سه سلطان محمد سرور وقت پاونسان که در ساعت بجه شوی در پروگرام به هم در قادر جلال و تکنیکی همکاری خبریگی. دغه پروگرام کې مهم مطلب دا دی چې نن د سعودي په قربتوب اسلامي هیوادونو په یو غونډه کې د افغانستان د جګړې په اړه خپل دریز روښانوي. د ناټو غونډه نن او سبا ترسره کیږي. یو برخه د افغانستان لپاره ځانګړې شوې ده. دا او نور مهم مطالب تر خبرونو وروسته. تمویم خبرونو سره ټکی د ناتو عمومي منشي یانس ستولتنبرګ وایي د ناتو د مشرانو د ورځنۍ سرمشریزه به د افغانستان په اړه په جلسې پای ته ورسوي. تمه ده په دې جلسه کې د افغانستان د امنیتي ځواکونو سره د ملاتړ او همداراز د پوځیانو په زیاتېدو خبرې وشي. په سعودي عربستان کې د اسلامي هیوادونو د دینی عالمانو د ورځنۍ غونډې په پای کې به نن دغه هیوادونه د افغانستان د جګړې په اړه خپل دریځ روښانه کړي. او پاکستان کې پرون په پیښور کې په یو انتخاباتي کمپاین کې ځانمرګی برید شوی چې د یو کاندید هارون بلور په شمول 12 کسان پکې وژل شوي. پوره خبرونه د ناتو عمومي منشي یانس ستولتنبرګ وایي د ناتو د مشرانو د ورځنۍ سرمشریزه به د افغانستان په اړه په جلسې پای ته ورسوي. ستولتنبرګ چې د سهشنبې په ورځ په بروکسل کې د ناتو د سرمشریزې په درشل کې خبریالانو ته خبرې کولې وویل په دې غونډه کې به اکثره په افغانستان کې د ناتو د قاطع ملاتړ د ماموریت نور شریکان هم برخه ولري. د ناتو د عمومي منشي په وینا د دې تړون غړي هیوادونه هم د ځواکونو د شمیر او هم تمویل له پلوه له افغانستان سره خپلې ژمنې زیاتوي.
We have added around 3000 more trainers to our non-combat mission.
The way موږ شو خال درې زره نور روزون کې د افغانستان پر ماموریت ورزيات کړي. زه تمه لرم چې په دې سرمشریزه کې به موږ تر دوه شلم کال اخو د افغان ځواکونو د تمویل په تمدید لا سلا شو. همدارنګ به د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د سولې د ابتکار او د هغه د حکومت د اصلاحاتو بشپړ ملاتړ په ډاګه کړو. ستولتنبرګ د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د سولې هڅې وستایلې او ویل دا ډیره مهمه ده چې د سیمې ټول هیوادونه د افغانانو په مشرۍ او مالکیت د سولې د پروسې ملاتړ وکړي. په سعودي عربستان کې د اسلامي هیوادونو د دینی عالمانو د ورځنۍ کانفرنس چې پرون پیل شوی نن هم دوام کوي. د اسلامي همکارۍ د سازمان او سعودي عربستان په ملاتړ په دې جوړ شوي کانفرنس کې به نن د افغانستان د سولې او ثبات په لارو چارو بحث کیږي. دا کانفرنس پرون په جده کې پیل شوی او نن به په مکه مکرمه کې د اسلامي هیوادونو د کانفرنس غړي هیوادونه د افغانستان د جګړې په اړه خپل دریز روښانه کړي. د روسیې، ایران، چین او پاکستان د استخباراتي ادارو مشرانو په اسلام آباد کې غونډه کړې چې له عراق او سوریه څخه افغانستان ته د داعش د وسلوالو د ورتګ د مخنیوي لپاره پر شریکو اقداماتو سلا شي. روسی خبری آژانس انترفاکس دا خبره د روسیې د بهرنیو چارو د استخباراتو د ادارې د ویان سرګی ایوانوف له خولې کړي. نوموړي ویلي د روسیې د بهرنیو استخباراتو د ادارې مشر سرګی نارشکین د سیشمې پر اس په اسلام آباد کې په دې اړه جوړې شوې غونډه کې برخه درلوده. روسی رسنۍ د ایوانوف له خولې وایي د اسلام آباد د غونډې د برخوالو ترمنځ په دې اړه یو تفاهم شته چې د داعش د هغو وسلوالو د مخنیوي لپاره د هماهنګ اقدامات وشي چې غواړي په افغانستان کې ځای ونیسي. پاکستانی چارواکو د دې غونډې په اړه تر اوسه څه نه دي ویلي. ورزو د سیمې او نړۍ خبرونو ته د پاکستان پولیسو په پیښور کې د انتخاباتي کمپاین لپاره پر راټول شوي خلکو ځان وژونکی برید شوی چې د عوامي نېشنل ګوند د یو مشر په ګډون یې لږ تر لږه 12 کسان وژلي. د پولیسو یو چارواکی قاضي جمیل خبرونو ته په دې اړه وایي
انفارچونیٹ انسیڈنٹ ہوا ہے 11 بجے جب عوامی نیشنل پارٹی کے ایک لیڈر ہارون بلور صاحب
دا بدمرغه پیخه هغه وخت رامنځته شو چې کله د عوامي نېشنل ګوند دغه مشر هارون بلور د شپې 11 بجې د غونډې ځای ته ورسید. په دغه برید کې د هارون بلور په ګډون 12 کسان وژل شوي او 15 درش نور ټپیان دي. د غونډې هدف هم د انتخاباتي د ایالتي اسمبلی کاندید هارون بلور و. دغه پلار هم په 2012 کال کې هغه وخت ووجل شو چې د کمپاین پر مهال پریزان مرګ برید وشو. دا برید له هغې څو ساعته وروسته وشو چې دغه هیواد د پوز ویان د جولای د 15 نیټې له انتخاباتو مخکې د امنیتي ګواښونو خبرداری ورکړ. یو لوړپوړی ایرانی چارواکي ویلي سره له دې چې د امریکا نوي بندیزونه به د ایران اقتصاد زیانمن کړي، خو دا هیواد به هر څومره چې ممکن وي تیل وپلوري. د ایران ولسمشر د ایران ولسمشر مرستیال اسحاق جهانګیری پرون وویل واشنگتن هڅه کوي چې د ایران د تیلو او فولادو د صنعت او مسو د صادراتو مخه ونیسي او د ایران د بندرونو فعالیتونو ته زیان ورسوي. ایران چې د اوپک یا د تیلو د صادرونکو هیوادونو د سازمان غړیتوب لري، د تیلو خرڅلاوې د عوایدو مهمه سرچینه ده. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د می په میاشت کې اعلان وکړ چې له ایران سره له اټومي تړون وځي او پر دې هیواد بیرته بندیزونه پیلوي. په داسې حال کې چې د امریکا او ناټو د نورو غړیو ترمنځ د ولسمشر ټرمپ هغې ترینګلتیا زیاته کړې چې له اروپایي هیوادونو غواړي د ناټو تړون کې د خپله مالي ونډه زیاته کړي. د اروپایي شورا رئیس ډونالډ ټسک وایي د ولسمشر ټرمپ چې تقریبا هر ورځ په اروپا د دفاعي لګښتونو له کبله انتقادونه کوي، باید د خپلو متحدانو قدر وپیژني. ټسک دا خبره د سې شنبې په ورځ د ناټو د سرمشري تر پیل یو ورځ مخکې د اروپایي ټولنې او ناټو ترمنځ د همکاریو د یو نوي توافق لیک لاسلیک وروسته خبر اعلان ته وکړه. خبرونه مولا ازادي رادیو اوریدل. د خبرونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه www.azadiradio.com کې لوستلی شئ. د افغانستان په اړه د اسلامي نړۍ د عالمانو د کانفرنس دویمه ورځ نن په مکې مکرمه ښار کې پیلېږي. تمه ده په دغه کانفرنس کې د افغانستان د جګړې په اړه علما خپل دریځ روښانه کړي.
د افغانستان د خلکو لپاره دا ډېره مهمه ده. د حرمینو شریفینو امامان داسې غونډه جوړوي، نو زه امید لرم چې د افغانستان لپاره دا د صلحې یو ښه زیری کېدلی شي.
د ناټو سرمشري زنان او سبا په بروکسل کې روانه د افغان ولسمشر ورغلی دی. ناټو به په دې غونډه کې د افغانستان په اړه څه ووایي؟ د ناټو مرستیال ویان پیر کزالی وایي
Firstly, we'll be taking stock of the commitment from
لومړی د غوښتنې تر د ماموریت په چوکاټ کې د ځواکونو پر زیاتېدو خبرې کیږي. د اوس لپاره د ځواکونو شمیر له 13,000 تر رسیدلی
او له یو سک افغان سره مو هم د زړه خواله کړي.
دا شور بازار کې د ما ماشومان دي، درس ته ځي، بیا هندو ورته وایي، کچالو ورته وایي. تم دې بندې خدای دې، مونږ دې بندې خدای.
د ازادي رادیو دغه سرنۍ پروګرام کې به نور مطالب هم تاسو ته خبر کړو. هیله ده تر پای سره پاتې شئ. یو ځل بیا مو سهار په خیر. زما صفی الله ستانگزی او زما د تخنیکي همکار قادر جلالوف سلامونه ومنئ. تمه کیږي چې نن به د سعودي عربستان په مکې مکرمه کې د اسلامي هیوادونو استازي د افغانستان په اړه خپلې غونډې پورسته او دوی مورس په یو شریکه اعلامیه کې د جګړې په اړه خپل دریځ اعلان کړي. د اسلامي همکارۍ د سازمان په ملاتړ دا کانفرنس چې پرون د جدې په ښار کې پیل شو، نن په مکه مکرمه کې دوام کوي. بحثونه به په افغانستان کې د جګړې د پای ته رسیدو او سولې پر لارو چارو متمرکز وي. اجمل اند او نور جزئیات.
د افغانستان د جګړې د پای ته رسولو د هڅو په لړ کې نن د مکې مکرمه ښار د اسلامي هیوادونو د استازو او دینی عالمانو د غونډې د دویمې ورځې کوربه دی. د اسلامي هیوادونو د همکارۍ سازمان او سعودي عربستان د دې غونډې د جوړېدو نوښت کړی او پرونی لومړنۍ ناسته د جدې په ښار کې وه. په دې غونډه کې د درې څلوېښت هیوادونو تر 110 زیات دینی عالمان برخه لري چې په کې له افغانستان څخه هم د مولوي قیام الدین کشاف په مشرۍ د دینی عالمانو یوه 15 کسیزه ډله شامله ده. په پرونی غونډه کې پر نورو ګډونوالو سربیره د کعبه شریفي امام د افغانستان روانه جګړه فتنه وبلله. وی ویل د دې هیواد وضعیت نور د زغملو نه دی او باید دغلته جګړه زر تر زره ودرول شي. د افغانستان د سولې د شورا مرستیال مولوي عطاالرحمن سلیم له پرونی غونډې وروسته له سعودي عربستان څخه په یوه ټلیفوني مرکه کې ازادي راډیو ته وویل په غونډه کې د اسلامي همکارۍ د سازمان او سعودي عربستان پر چارواکو سربیره د مکی امام ویناوی وکړي.
امام حرم مکی صحبتای داشتن
د مکی حرم امام خبري وکړي، خبري کاملا بے سابقې وي. د افغانستان د جګړې په اړه دریز روښانه وو او هغه دا چې دا جګړه له دین سره هیڅ ربط نه لري. افغان حکومت په سعودي عربستان کې د دې غونډې هرکلی کړی. ولسمشر محمد اشرف غنی په یو پیغام کې د دې کانفرنس ګډونوالو ته ډاډ ورکړی چې د سولې د ټینګښت په اړه به د دوی هر ډول پریکړو ته غاړه کېږدي. د نوموړي دغه پیغام د سولې د عالي شورا د دارالانشا رئیس محمد اکرم خپلواک تیر ماښام په هغه میلمستیا کې ولوست چې د افغانستان د حکومت لخوا چمتو شوی وه. خو وسلوالو طالبانو بیا د سعودي عربستان پر کانفرنس انتقاد کړی او دا یې د امریکا په ملاتړ جوړه شوې غونډه بللې. دا دې ډلې لخوا د دوشنبې په ورځ په یوې اعلامیې کې ټینګار شوی چې په افغانستان کې به د بهرنیو ځواکونو پر ضد جګړې ته دوام ورکړي. تمه کېږي چې نن به په مکه مکرمه کې د دې کانفرنس په دویمه او وروستۍ ورځ د اسلامي همکاریو د سازمان 55 غړي هیوادونه یوه شریکه اعلامیه خپره کړي او پکې به په افغانستان کې د روان جنگ په اړه خپل شریک دریځ په ډاګه کړي.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
د ناټو د مشرانو د غونډې یو مهمه موضوع افغانستان د په برسل کې د ناټو په دې سرمشریزه کې د افغانستان د ملي وحدت د حکومت مشرانو ولسمشر اشرف غنی او اجرایي رئیس ډاکټر عبدالله برخه اخیستې. د افغانستان په اړه د ناټو د غړو هیوادو د مشرانو په نظر کې یووالی تر سترګو کېږي، خو په یو شمېر نور موضوعاتو کې د نظر اختلاف ښکاري. د برسل د ازادي راډیو خبریال احمد شیبار راپور لري.
تمدا د ناټو د نه ویشغړو هیوادو او د هغو هیوادو مشران چې د غوث ملاتړ د ماموریت په چوکاټ کې په افغانستان کې پوځیان لري، په بروکسل کې د افغانستان په ارتباط د دریو مهمو موضوعاتو په اړه پریکړه وکړي. دا غونډه د ناټو په نوې ودانۍ کې چې تر یو میلیارد ډالر ډیر خرڅ پرې شوی دی نن او سبا ترسره کیږي. د غونډې په درشل کې پیرس کزالی د ناټو د عمومي منشي مرستیال ویاند په بروکسل کې ازادي راډیو ته وویل، لومړی د غوث ملاتړ د ماموریت په چوکاټ کې د ځواکونو پر زیاتېدو خبرې کیږي. د اوس لپاره د ځواکونو شمیر له 14,000 ته رسیدلی. دوهم تمه ده چې د ناټو مشران به له شرایطو سره سم د پوځیانو شمیر تایید کړي چې په ټوله کې د غوث ملاتړ ماموریت ته رانغاړي. دریم هم دا ده چې تر 2000 کال وروسته به د افغان ځواکونو د ملاتړ په اړه پریکړه وشي. د 2013 کال لپاره چې کومه بودیجه د افغان ځواکونو لپاره په پام کې ده، شاوخوا 6 میلیارد ډالر ته رسیږي، چې نږدې 4.1 میلیارد ډالر یې د امریکا متحده ایالاتونه، شاوخوا 1 میلیارد ډالر یې د ناټو شریکان او متحدان، او شاوخوا 440 میلیونه ډالر یې د افغانستان حکومت چمتو کوي. د ناټو په سرمشریزه کې د افغانستان په اړه یوه بله مهمه مسله دا ده چې ناټو د افغانانو په مشرۍ او مالکیت د سولې د خبرو ملاتړ کوي، خو تر اوسه افغان حکومت او ناټو نه دي توانېدلي چې طالبان دې ته قانع کړي چې د سولې په خبرو کې برخه واخلي. د افغانستان ولسمشر اشرف غنی، اجرایي رئیس عبدالله عبدالله همدارس، د ملګرو ملتو، نړیوال بانک او قطر استازي هم په دې غونډه کې برخه اخلي. په داسې حال کې چې د ناټو غړي او متحدان د افغانستان په مسله کې داسې ښکاري چې نظرونه یې سره ورته دي، خو دغه تړون په خپل داخل کې پر ځینو مهمو مسلو سره مخالف ښکاري. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د جرمني په ګډون د ناټو پر یو شمېر غړیو انتقاد کړی دی چې ناټو ته خپله ونډه سمنه ورکوي. ترامپ دا خبر هم کړی ده چې جرمني د خپل ناخالص تولید یوه برخه ناټو ته ورکوي او د امریکا متحده ایالاتونه 4% کې. د ناټو عمومي منشي یانس ستولتنبرګ دا ومنله چې ستونزې شته، خو ویې ویل چې د ناټو یو شمېر غړیو د ناټو دفاعي لګښت زیات کړی او پسې زیاتوي یې. ستولتنبرګ د سیشن بې پر اوس ویل د ناټو غړي هیوادونه دا هڅې د متحده ایالاتونو د خوښۍ لپاره نه کوي، د دې لپاره یې کوي چې اړتیا شته، او د په وینا نړۍ په داسې وضعیت کې ده چې د وړاندوینې نه ده. تیر کال د ناټو د سرمشریز شعار دا و چې موږ په یوه تړون کې متحد یو. سږ کال به د ناټو د دې دوه ورځنۍ غونډې په پای کې ښکاره شي چې دا شعار تر څه بریده په خپل ځای پاتې شي. احمد شیبر، بروکسل، د ناټو مرکزي دفتر.
مننه چې ازادي راډیو واورئ.
ازادي رادیو ته غواګیاست. اوس هم یو بل راپور ترازو. افغان حکومت ویل هم په کلنۍ کچه د ګمرکونو سلګونه میلیونه ډالر پیسې د زورواکو جیبونو ته زیده. ولسمشر د ویان مرسیال شاه حسین مرتضوی د سیشمې پرس په کابل کې وی غونډې ته ویل حکومت هڅه کوي د زورواکو لاسونه لنډ کړي او د ګمرکونو عواید په سمه توګه راټول کړي. حدیث پردیس او په دې اړه نور جزئیات.
د زورواکانو او نفوذ لرونکو کسانو له لوري په کلنۍ کچه له 100 میلیون ډالر څخه د زیاتو پیسو هیفو میل کېدل په افغانستان کې لوی ننګونه بلل کیږي. د ولسمشر د وین مرسیال شاه حسین مرتضوی د غندخنی د بیان ترڅنګ وای حکومت هڅه کوي چې ګمرکی اوایت په سمه توګه راټول او له دې لارې افغانستان پر ځان بسیا شي.
رئیس جمهور بو مسؤلین
ولسمشر تیرونه د ګمرکونو له مسؤلین سره ناست لرله او ټینګاري پر دې مسلې وو چې څنګه په ګمرکونو کې د هیفو میل مخاوني ول شي. په کلنۍ کچا غوایت چې هیف مایل کیږي 100 میلیونو ډالرو او یا هم له هغه زیاتې اندازې ته رسیږي او دغه پیسې د زورواکانو او یا هم هغو کسانو جیبونو ته ځي چې په ګمرکونو کې نفوذ لري. موږ باید په کال کې خپل عواید 80 میلیارد ډالرو ته ورسوو.
افغان حکومت تر دې وړاندې ویلي چې د افغانستان عواید په کال کې 2.2 میلیارد ډالرو ته رسیږي په داسې حال کې چې دغه هیواد پوځي لګښتونه 15 میلیارد ډالرو ته رسیږي. دا مهال د افغانستان د بودیجې ډیری برخه د بهرنیانو لمرستو تمویلېږي، خو ښاغلی مرتضوی وایي چې دغه مرستې دایمي نه دي او یو ورځ به قطع شي. په همدې حال کې د اقتصادي چارو کارپوه سیف الدین سیحون وایي هر کال د افغانستان د عوایدو له پیسو میلیاردونو ډالره هیفو میل کیږي.
در مجموع عواید
په ټوله کې هغه عواید چې باید راټول شي خو هدر کېږي ارزښت یې میلیاردونو ډالرو ته رسیږي. لا هم د عوایدو د راټولولو لپاره یو منظم سیستم او میکانیزم نشته. زما په نظر په افغان حکومت کې موجوده فساد ته په کتو حکومت د ټولو عوایدو د راټولولو توان نه لري.
تر دې وړاندې د ولسی جرګې یو شمېر غړو هم ویلي چې د ګمرکونو په عوایدو کې د زورواکو او د ګمرکونو د کارمندانو له لوري لاسوهنې کیږي، خو د مخنیوي لپاره جدي اقدامات نه دي شوي. خو افغان حکومت وایي چې د عوایدو د راټولولو او په ځانګړې توګه د ګمرکي عوایدو د راټولېدو په برخه کې جدي دي او هڅه کیږي چې په اوږدمهال کې پوځي او ملکي بودیجه له کورنیو عوایدو تمویل شي. محمد حدیث پردیس، آزادي رادیو، کابل.
ازادي رادیو ته غوښتل دولس پګنی منځنۍ څپه ایفم سره شرح پنځه د ازادي رادیو د اوریدو ادرسونه دي. همدار از ازادي رادیو ډاٹ اورګ په انلاین توګه هم موږ اوریدلای شئ. اوس هم هلمند زو د لخرګاه د لسمی حوزې پر کمربند بریدونه ډیر شوي. زموږ همکار الیاس دایی ته د یادې حوزې پولیسو ویلي چې وسلوالو د هغو طالبانو پر ځای نور طالبان راوستي چې د حکومت سره تر درې ورځې نیو وربند وروسته له جنګ لاس اخیستی وو. په عین حال کې د سیمې خلک د حکومت نه د امن غوښتنه کوي او وایي غواړي پراتونکو پارلماني ټاکنو کې په آزاد ډول برخه واخلي. الیاس دایی او یو تفصیلي راپور.
یو دکان پرانستل شوی دی. پولیس د لسمی اوځي سپین ماموریت ته نږدې تلاشي کوي. شاوخوا ځکه لا هم نه دي کرل سوي. د مرمیو داغونه او په دیوالونو کې د جګړې د تودو ورځو ترکشونه سړی ته د لشکرګاه د محاصرې ورځې وریادوي. د ځینسته خو پولیس وایي د رینجر په واسطه هغه پوستو ته تلل خطرناک دي چې په لومړۍ کرښه کې دي. تری بلندې تخنیکي ستونزې وروسته هموی ټانګ چالانه سو. ورستل شپږو میاستو د جنگ لومړی کرښه تزم امنیتي کمربند د لشکرګاه څخه 2-3 کیلومتر د نادالی د چانجیر د سیمه خواته نږدې سوی دی. د لشکرګاه د درېمې او لسمې امنیتي او زو اړوند هغه سیمه کې ژوند د حادثه وي چې په خوا پکې تودې جګړې کېدلې. پولیس هم د طالبانو په څیر د خلکو په کورونو کې سنگرونه جوړ کړی دي. موږ یو داسې کور ته راغلو چې یوازې انسانان ترې وتلي دي. د اوبو ډک منګي او د جامو ډک صندوقونه پراته دي. په خښتو د پوښل سوو خونو په چت کې د کوزدې د سمالونه او د کور د خاوند یادګاری عکس پر دیوال راځوړند دي. د جنگ د لومړی کرښې پولیس وایي څو شپې کېږي چې وسلوال پرې درنې جګړې کوي. د پولیسو د لسمی امنیتي او زم رستيال دوهم څارن حکمل خپلواک او د قرارګاه کمانډان دوهم څارن عبدالباري نوري وای د اختر د ورځو تر وربند وروسته د لومړی کرشي طالبانو جګړه پرې شو ځکنو د غوی رهبری په خوانی کسان تبدیل او پرځای د شمالي ولسوالیو څخه نور تازه دمي جنگیالي راوستي دي.
وضعیت خو وسه د پخوا په پرتله نه دی شه. ځکه وضعیت په دې نه شه چې هغه طالبان چې دلته مخکې په کمربندو کې وه هغه دلته راغله د درې ورځې اوربند چې دوی اعلان کړي او څوارلس ورځې زموږ د دولت له خوا څخه وو په هغه درې ورځو اوربند کې دلته د سولې خوند وکتئ راغله د خلکو سره کښېناسته د ولس سره کښېناسته بازار ته راغله دلې د کمربند د پوستو د خلکو سره کښېناستله هغو جنګ بس کوي هغو جنګ نه کوي په دې کمر اوس په الحاله چې دي نور خلک د نورو ولسوالیو خلک یې راته راویستلي دي هغه جنګ کوي هره شپه جنګ کوي هر وخت چې وغواړي هغه وخت دوی جنګ کوي پر پوستو باندې
هره شپه د خپل کمربند څخه سیاره ګزمه پیاده ګزمه کمینونه لرو خپل پر پرسونل ګرځو چې کوم مشکوک سړی نه وي په پښې کې خپل پرسونل مو ټوله حمایه کړې دي
د چانجیر پر پاخه سړک تازه تګ راتګ شروع شوی دی دلته تیریدونکو ملکی کسان په دې خاطر چې لارې لنډې سوي دي خوشاله دي د سیم یو قومي مشر عصمت الله زاده راډیو ټول خلک منتظر دي چې عملیات وشي او پر تذکرو سټیکرونه ووهي او پر راتلونکو پارلماني ټاکنو کې ګډون وکړي
نو غوښتنه مده دولت څخه دا غوښته چې خلک دلته د انتخاباتو ته زمينه مساعد شي نو موږ دغه انتخابات کچېری دغه عملیات پر دغه خیال پاتې نو موږ تقریبا په سولي کې 50% موږ د انتخاباتو به برخه پاتې یو نو موږ هیله د دولت څخه چې هغه صحیح چې دي د باباجی بشران چانجیر شبکربی تر شاول تر دې د امریکا راته عملیات کې چې موږ د زمیناراته مساعد شو چې موږ خپل د خوشی کاندید ترای و
کته هم د نادالی په یادو سمو کې تر اختر وړاندې عملیات پیل سی ولخو د حکومت لوري د روژه د 20 متر اوربند ورسته د ریډلی دی او بیا د پیل څرک نه دی لګیدل د هلمند والی وایند مرځواک وای ډیر ژر بدن عدالت په مربوطاتو کې عملیات پیل سي او کسان ته پر تذکرو د سټیکرونو د لګولو زمينه برابر سي چې د وسلوالو تر ولکې لاندې سیمو کې ژوند کوي مبدل لاستای د ازادي رادیو هلمند
ټولنیز شبکې انټرنیټ فیسبوک ټوئیټر اس ام اس لا ازادي رادیو سره اړیکه ټینګ کړئ
azadiradio.org د ازادي رادیو ویب پاڼه ده همدارس facebook.com/azadiradio د ازادي رادیو پښتو فیسبوک ته کولای شي خبرونه او راپورونه پرې ولولې اوس هم ملالی بشیر د افغانستان په اړه د ویډیو زمات پاتو تبصره وایي
واشنگتن پوسټ ورځپاڼې افغانستان ته د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو د دوشنبې د ورځې نه ببره سفر په اړه لیکلي دي ورځپاڼې لیکلي پومپیو په افغانستان کې د اوربند په اړه خپلې د جون میاشتې خبرې تکرار نه کړې د ورځپاڼې په وینا پومپیو ویلي وو چې د امریکا اداره به په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د راتلونکي په ګډون د سخت دریځو د بېلابېلو اندېښنو په اړه خبرو ته چمتو وي ورځپاڼې لیکلي چې له افغانستانه د ټولو نړیوالو ځواکونو وتل د مذاکراتو لپاره د طالبانو تر ټولو مهمه غوښتنه ده وال سټریټ ژورنال ورځپاڼې هم افغانستان ته د امریکا د بهرنیو چارو وزیر نایلان سیو سفر ته کتلی دي مایک پومپیو افغانستان ته د سفر پر مهال وویل چې هیواد یې حاضر دی د افغانستان د سولې برخه سي دا لومړی ځل دی چې پومپیو د امریکا د بهرنیو چارو وزیر په توګه تر دندې پیلولو وروسته په رسمي توګه افغانستان ته تللی ورځپاڼې لیکلي چې دا په داسې حال کې ده چې امریکا هڅې زیاتې کړي چې طالبان د سولې مذاکراتو ته چمتو سي ورځپاڼې د پومپیو دې خبرې ته هم اشاره کړې چې وایي ډیری طالبان اوس په دې باور دي چې د جګړې له لارې نه سي بریالي کېدای او د بشري حقونو نړیوال سازمان یا هیومن رایټس واچ لیکلي ناټو په افغانستان کې د غیر قانوني هوایي حملو په بشپړه تحقیقاتو کې پاتې راغلې ده د خبرونه په وینا دا موضوع ممکن د ملکانو د مخ پر زیاتیدو تلفاتو سره تړاو ولري خبرونه لیکلي د ناټو غړو هیوادونو مشرانو د بلجیم په پلازمینه بروکسل کې په دوه ورځنۍ غونډه کې د ناټو د هغو هوایي حملو په اړه د تحقیقاتو غوښتنه وکړه چې پکې ملکان وژل کیږي چې په راتلونکي کې د داس تلفاتو مخه ونیول سي خبرونه لیکلي چې د ناټو غړي هیوادونه باید پر افغانستان فشار راوړي چې د جګړې له قوانینو د سرغړونې په صورت کې خپل ځواکونو جواب وغواړي
د ناټو د مشرانو غونډه نن په برسل کې پیلېږي په غونډه کې د امریکا د ولسمشر ډونالد ټرمپ سربیره د ناټو د نورو غړو هیوادو مشران برخه لري د ناټو تړون د اروپایي غړو هیوادونو مشرانو په داسې حال کې له ولسمشر ټرمپ سره ګوري چې د واشنگتن سره د ناټو د لګښتونو په اړه ترنګلتیا زیاته شوې ټرمپ د ناټو له اروپایي غړو غواړي چې خپل دفاعي لګښتونه زیات کړي او اروپایي مشرانو بیا د ټرمپ انتقادونه نامناسب بللي دي اجمل اند په دې اړه رپورټ جوړ کړی
په داسې حال کې چې د امریکا او د ناټو د نورو غړو ترمنځ د ولسمشر ټرمپ هغه ټینګار ترینګلتیا زیاته کړې چې له اروپایي هیوادونو غواړي د ناټو تړون کې د خپل مالی ونډه زیاته کړي. د اروپایي شورا رئیس ډونالډ ټوسک وایي ولسمشر ټرمپ چې تقریبا هر ورځ پر اروپای انتقاد کوي باید د خپلو متحدانو قدر وپیژني. ټوسک دا خبره د سې شنبې په ورځ د اروپایي ټولنې او ناټو ترمنځ د همکاریو د یو نوي توافق له لاسلیک وروسته خبري اعلان ته وکړه. نوموړي وویل ولسمشر ټرمپ ته به چې له ډېر وخت راهیسې پر اروپا تقریبا هر ورځ په دفاعي برخه کې د ناکافي اقداماتو له کبله انتقادونه کوي ووایم چې ښاغلی ولسمشر، د امریکا متحده ایالات له اروپا بهتره متحد نه لري او نه به یې پیدا کړی شي. د اروپایي شورا رئیس زیاته کړه چې امریکا باید د خپلو متحدانو قدر وپیژني. تقریبا په همدې وخت کې چې د اروپایي شورا رئیس ډونالډ ټوسک په بروکسل کې دا خبرې کولې ولسمشر ټرمپ اروپا ته د ناټو په سرمشریزه کې د ګډون لپاره تر روانېدو مخکې پر خپل ټویټر د ناټو له غړو هیوادونو یو وار بیا وغوښتل چې خپل دفاعي لګښتونه زیات کړي. نوموړي پر ټویټر ولیکل چې امریکا د نورو د ساتنې لپاره زیات لګښت کوي چې امریکایي مالیه ورکوونکو په حق کې عادلانه نه دي. ولسمشر ټرمپ د ناټو له غړو هیوادونو څخه غوښتي چې تر 2040 میلادي کال پورې د خپلو ناخالصو عوایدو 2% کې برخه دفاعي لګښتونو ته بیل کړي. یو شمېر اروپایي مشرانو اروپا ته د ولسمشر ټرمپ د دې سفر په اړه اندېښنه ښودلې. ټاکل شوی چې ښاغلی ټرمپ به د دې سفر په لړ کې د جولای په 16 نېټه په هلسنګي کې د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره وګوري. د سې شنبې په ورځ بروکسل ته تر روانېدو مخکې چې کله له ولسمشر ټرمپ وپوښتل شول چې آیا پوتین دوست دی که دښمن، ټرمپ وویل دا مهال څه نه شي ویلی، خو تر هغه ځایه چې د پورې ربط لري پوتین یو حریف دی. نوموړي وویل فکر کوي چې له روسیا او چین سره د ښو اړیکو لرل بهتره دي. ولسمشر ټرمپ همدارنګه د ناټو له مشرانو او پوتین سره د لیدلو په اړه وویل له پوتین سره به لیدنه تر ناټو اسانه وي. اخوا د ناټو سرمنشي ان ستولتنبرګ پرون په بروکسل کې د پوتین او ټرمپ د لیدنو په اړه خوشبیني وښوده.
I welcome that President Trump will meet President Putin.
Jens Stoltenberg وایي چې د ولسمشر ټرمپ او ولسمشر پوتین د لیدنې هر کله کوم چې کاملا د ناټو له پالیسۍ سره اړخ لګوي. ناټو له روسیې سره په دواړو خیس چلن باور لري، یعنی دفاع او ډایلوګ. موږ اړتیا لرو چې پیاوړي اوسو.
That is the best possible platform for political dialogue.
ولسمشر ټرمپ د سې شنبې په ورځ ناوخته اروپا ته پر لاره یو وار بیا پر خپل ټویټر ولیکل په ناټو کې ډېر هیوادونه چې تمه د موږ دفاع وکړو نه یوازې 2% لګښت پرې کولو وسنۍ تعهد په عملي کېدو کې پاتې راغلي چې هغه هم کم دی، بلکې ډېر کلونه یې دا پیسې نه دي ورکړي.
د لوبو له میدانه
مننه چې د ازادي راډیو سره پات شوې استه. اوس هم د فیفا د فوټبال نړیوال جام په اړه تاسو ته معلومات درکو. بیګاش په فرانسې وکولای شول بلجیم ته ماته ورکړي. د فرانسې لپاره ساموئل اومیتی په 15 دقیقه کې د بریا ګول ترسره کړ. په دې ترتیب فرانسا فائنل ته وته. نن هم یو بل لوبه کې کرواشیا او انګلستان و سره مخ شي. د نړیوالو اټکلونو له مخې کرواشیا 90% او انګلستان هم 20% د دې لوبې د ګټلو لپاره چانس لري.
د ژوند رنگونه
بجن سنگ غریب نواز ما شور بازار دکان لرم سه باتاری او تبابت.
ولی ډیر سیک ځوانان د اتاری او یونانی کار کوي.
بس خو نور مونږ ته شکار پات نه دی. اگر نور ارچ شکارونه کو مونږ ته خلک از ډیر ازار ور کوي. بس مونږ ځوانان هم ټول د غلطه دي. بس دا شور بازار کې د ما ماشومان دي، نور خلک دي ډیر درسته زی بیا هندو ورته وای کچالو ورته وای. تم دې بنده خدای دې مونږ دې بنده خدای. خداوند ویل دي کارچ کم مذهب مخالف اس یا ګول بیگانه نس ګول یو ګول یو حساب دین خود مصاب دین خود ازار ډیر ورکایو. کله دکانونه کې نه پرېګې دي. بس دلته کله اجی اقاف راځي ولې تاسو تعویز ورکوي. د مونږ افوش کار دی تعویز هم خو مونږ بند کړی ته اوسه پورې اوس دوا ته مونږ نه پرېګې دي. دا افغانستان به څنګه جوړ کو بغیر خدای نه بنده نه خوښ نه چې نه ده پاته. بغیر خدای هغه جوړ کی بنده نه خلاص دی.
تا ویل چې زوی دې درس وایي نور ماشمان محمد کتزي.
بس دلته د مونږ یو سناتور دا نرکری پنوم ګورو بابا نانک مکتب جوړ کړی تا سوم په شپګا پورې. اوس بخار د ما زوی دی شپګا پورې درس ویلې دی. اوس سوم په او کیزي. بس کارونه مې انار کلی او دا شوینه ورته جوړ کړی دی کې شواغه تلرشي استقلال تلرشي.
دلته کله چې راځي بهر ګرځي کله چې خلک ګوري څه حس کوي؟
مونږ غواړو کې دا وطن کې سوله راشي او آرامي راشي، ځوان وکړو ښه آرامي وکړو. دا به نه وي مخکې سابقه د نجیب وخت کې دا خلک نه ویل کې دا هندو دی، دا کافر دی، دا هزاره دی، دا افغان دی، دا پښتون دی. دا خبره نه و، دا خبره اوس وتلی دی. دا کې باید مونږ دولت باید یو چاره وکړي. مونږ سره مونږ څه چکه شو یو غریبانانو دلته ناست یو بس یو سل دو زره کورونه وو د سردارانو اوس سل کورونه پاتې دی. مونږ یو سو ګل دلته پراته یو دغه بس ورکیږي نور سو خو پیسه داران کې ټول وو ټول لاړ. غریبان ماشومان دلته پراته دي ډېر مده. مونږ ماشومان وګوره ټول شاګردی کوي، مکتب نشته، درس نشته، اغم نشته. اغم کې مونږ به ډېر زور ورته راوړو اغازي درس وایي. اغم وایي ډاډي کې مونږ زو هلته ورته مونږ ته کچالو وایي هندو وایي هغه وایي دا به څنګه شي. ما ورته زوی ته وایي کې زه ته لاړ شه خدای مهربان ده لګ لګ به مونږ د مونږ ملت به جوړ شي.
اصلي وطن مو کوم ځای دی او کله لاغه ځای راغلی؟
بس افوش م دغه ځای دی. زه د پختیا یم، د ګردیز یم، زړه بازار یم، د افوش دغلته یم. تذکره دلته لنم، پرار می عسکری کړه، جهاد کړه، ټول دغلته یو د دور نور چیرې نه یو.
د یو سیک ځوان په توګه درته وای چې له دغو مشکلات سره به هم په دې وطن کې پاتې کیږي، همدلته به کار کوي، ژوند به کوي، اولادونه به د روزي کزې بچره.
بس آرامي شي ولې به دغلته کینو؟ آرامي نشي مجبور که دغه وطن نه وتښتید ولاړ شو.
د ژوند رنګونه مو واورېدل. اوس هم وخت په افغانستان کې د سهار 8:30 بجې شوې. لاتنی مو هم یو څو ثانیې تیرې دي. ورزو لنډو خبرو ته. د ناټو عمومي منشي یان ستلتنبرګ وایي د ناټو د مشرانو دوه ورځنۍ سرمشریزه به د افغانستان په اړه په جلسې پای ته ورسوي. په دې سرمشریزه کې به په افغانستان کې د ځواکونو د ملاتړ او همداراز د بهرنیو ځواکونو په زیاتېدو باندې تمرکز وشي. په سعودي عربستان کې د اسلامي هیوادونو د دیني عالمانو دوه ورځنۍ کانفرنس چې پرون پیل شوی نن هم دوام کوي. نن به په مکه مکرمه کې د اسلامي نړۍ عالمان د افغانستان د جګړې په اړه خپل دریځ په یوه اعلامیه کې روښانه کړي. د روسیې، ایران، چین او پاکستان د استخباراتي ادارو مشرانو په اسلام آباد کې غونډه کړې چې له عراق او سوریې څخه افغانستان ته د داعش یا اسلامي دولت ډلې د وسلوالو د ورتګ د مخنیوي لپاره پر شریکو اقداماتو سلا وشي. د پاکستان پولیسو په پېښور کې د انتخاباتي کمپاین لپاره پر راټولو شویو خلکو ځان وژونکی برید شوی چې د عوامي نېشنل ګوند د یو مشر هارون بلور په ګډون لږ تر لږه 12 کسان وژل شوي دي. هارون بلور د ایالتي اسمبلۍ لپاره کاندید و. یو لوړ پوړي ایرانی چارواکي ویلي سره له دې چې د امریکا نوي بندیزونه به د ایران اقتصاد زیانمن کړي خو دا هیواد به هر څومره چې ممکن وي تیل وپلوري. په داسې حال کې چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د مې په میاشت کې اعلان کړی له ایران سره له اټومي تړون وځي او پر دې هیواد بندیزونه زیاتوي. او د امریکا او ناټو د نورو غړیو ترمنځ د ولسمشر ټرمپ هغې ترینګلتیا زیاته کړې چې له اروپایي هیوادونو غواړي د ناټو تړون کې دې خپل مالی ونډه زیاته کړي. د دغوی دغه لانجې به د ناټو په سرمشریزه کې هم تر بحث لاندې ونیول شي. د خبرونو تفصیل د ازادي راډیو په ویب پاڼه ازادي راډیو ډاټ اورګ او فیسبوک باندې لوستلی شئ. د فیسبوک ادرس مو دی facebook.com/azadiradio. اوس هم عصمت ساروان یو مطلب لري، البته د پوستکي د ګونځو د ورکېدو په اړه باندې معلومات راټول کړي.
امریکایي څېړونکو د انسان د پوستکي د ګونځو د لرې کولو لپاره داسې پوستکی جوړ کړی چې په سترګو نه لیدل کیږي. دا نامرئی یا نه لیدل کیدونکی پوستکی د انسان د پوستکي پر هغه برخه ایښودل کیږي چې ګونځي لري. د امریکایي څېړونکو په وینا له دې په سترګو نه لیدل کیدونکي پوستکي څخه د اگزیما او نورو پوستي ناروغیو په درملنه کې هم کار اخیستل کیدی شي. د دې جوړ شوي پوستکي ځانګړتیاوې د یو ځوان انسان پوستکي ته ورته دي او کله چې پر ګونځو کېښودل شي ګونځي تر 24 ساعته پورې نه ښکاري او همغه ځای صاف برېشي. ویل شوي چې دا مصنوعي پوستکی الرژي یا حساسیت هم نه لري. څېړونکي وایي چې اوس په دې کار کوي چې دې پوستکي ته انکشاف ورکړي څو د ځواني دانو او نورو زخو د مخنیوي د طبي خواصو ترڅنګ د لمر د مضرو وړانګو په وړاندې د پوستکي ساتنه هم وکړي.
آزادي رادیو مننه چې ازادي راډیو اورېده. اورزګان د چارچینو ولسوالۍ چارواکي وایي چې په دې ولسوالۍ کې دولتي حاکمیت کم دی. د دوی په خبره یوازې یو پوځي اډه د افغان پوځیانو په لاس کې ده. خو د اورزګان امنیه قمندان معروف احمدزی بیا وایي چې په چارچینو کې دولتي حاکمیت شته او ځینې سیمې د طالبانو تر ولکې لاندې دي. په دې اړه شریف الله شرافت یو رپورټ جوړ کړی چې ورپسې او بیا د ازادي اورېدونکو اونیز خبرونه تاسو ته خبر شي.
د اورزګان ولایت د چارچینو ولسوالۍ سیمهیز چارواکي وایي دغه ولسوالۍ وسلوالو طالبانو له تیر یو کال راهیسې سخته محاصره کړې، خو ولایتي او مرکزي اداره ورته لاس تر زنه ناستې دي. د یادی ولسوالۍ ولسوال محمد کریم کریمی د ټلیفون پر کرښه د سیشن به پوراز ازادي راډیو ته ویل چې د یادی ولسوالۍ نیم بازار د وسلوالو طالبانو په ولکه کې دی. لادی سره د یادی ولسوالۍ سرپرست امنیه کمانډان پای محمد هم ازادي راډیو ته ویل چې دغه ولسوالۍ وسلوالو طالبانو سخته محاصره کړې او وایي چې په ولسوالۍ کې مهمات او خوراکي توکي هم نه لري. ولسوال او امنیه کمانډان له مرکزی ادارې غوښتنه کوي چې دوی د طالبانو له محاصرې خلاص کړي او په یاد ولسوالۍ کې د طالبانو پر ضد پوځي عملیات وکړي. د اورزګان ولایت امنیه کمانډان محمد معروف احمدزی بیا دا نه مني چې یاد ولسوالۍ د وسلوالو طالبانو محاصره کړې وي، خو دا مني چې هلته زیاتې سیمې د طالبانو په لاس کې. نوموړی وایي پلان لري په نږدې وخت کې په یاد ولسوالۍ کې د وسلوالو د ځپلو په موخه عملیات وکړي. لسیمی در راپورونو پر اساس یوازې د دغه ولایت چارچینو ولسوالۍ له بد وضعیت سره نه ده مخ، بلکې ویل کېږي چې خاص اورزګان چورا او چنارتو ولسوالۍ هم ورته وضعیت لري.
په کونړ او نورستان کې یو شمیر مسؤلین وایي
خپل خلاط کې د کوچانو ریاست
مسؤلین
د ننګرهار د عامې روغتیا ریاست مسؤلین وایي
په بحال کچیر آګام او چین ولسوالۍ
د اورزګان ولایت مرکز ترینکوټ خپل
د کندهار په باغونو کې د انارو حاصلات خوراک هم
بروکسل د ناټو مرکز.
ازادي راډیو هر ځای له تاسو سره.
آزادی او اوریدونکی جوړونکې فریبا ظاهر
د ازادي اوریدونکو د خبرونې درنو مینوالو زما سلامونه او نیکه هلې ومني. د روغتیا او خوشحالي په هیله مو لکه چې تاسو هم خبر یاست په دې ورستیو کې په افغانستان کې د سولې او ثبات په تړاو هڅې ډېرې سوې دي او نه یوازې د نن په افغانستان کې بلکې په نړیواله سطحه د افغانستان د سولې لپاره بحثونه کیږي او هڅه دا ده چې د افغانستان خلک په آرامه ژوند وکړي. زموږ یو شمېر اوریدونکو هم په تیرو څو ورځو کې د سولې په اړه بیخي ډېر پیغامونه مشتره لیږلي دي چې د خبرېدو هیله لري او د سولې په اړه خپل نظرونه راسره شریک کړي دي. نو ستاسو د غوښتنې سره سم به دا دغه نظرونه پیغامونه خبره کوم. البته وروسته بیا پر دې مسله یو مرکه هم لرو او هم ستاسو ټولنیزو ستونزو ته وخت ورکوم. هیله ده تر پای را سره پاتې سئ. البته د خبرونه د ازادي رادیو رسمي نظر نه څرګندوي، یوازې ستاسو د دغو پیغامونو پر اساس جوړه سوی خبرونه ده. ورزو پیغامونه ته چې د سولې په اړه مو خپل نظر نه راستولې دي.
بلی، السلام علیکم و رحمت الله و برکات. خو زه هلمند له شکرګزار سره په اړیکه کیم. زموږ غوښتنه د افغان حکومت او د ناتو نه دا چې په بوتکل کې لکه څنګه چې په سعودي عربستان کې مشکل تر سره روانو، که د ناتو مشران هڅه وکړي چې پاکستان باندې نور هم فشار او د پاکستان باندې د افغان سول تر شریک کې لکه څنګه چې موږ او تاسو ته معلومه ده چې د ګرکو د پاکستان پر مخ دی باید د پاکستان دې ته وپاسوي چې په افغانستان کې د سولې مهم رول ولوبوي. وسلام.
السلام علیکم. د تیرو زما د هلمند ولایت نه زه د ټولو افغانانو وروڼو څخه دا خواهش کوم چې د جګړې نه لاس واخلي او د سولې له بهیر سره یو ځای شي. که ته هم طالب وي او که ته هم عسکر، دا ټول زموږ ځینې وروڼه دي. موږ باید د یو د بل څخه سوله وغواړو. موږ د ولسمشر اشرف غني نه دا خواستي چې د سولې هر څومره ژر کېدای شي دا د سولې په هڅه کې اوسي او د اجرایي رئیس نه هم غوښتنه ده چې د سولې په اعتبار د ولسمشر غني سره خبرې اترې وکړي او د سولې د ژر تر ژره کېدو په هیله وي. وسلام.
افغان د کندهار ولایت څخه ستاسو په اړه کې څرنګه چې د علماو خبره شروع ده، د علماو خبره ډېره د خیر د دواړو جانبینو په حق کې، خو متاسفانه یوه خبره دا کوم چې په اندونیزیا کې غونډه وشوه، هغه بې نتیجې پای ته ورسېدې، ځکه چې دوی د دې لپاره رابللي وو چې فتوا واخلي. خو بیا هغه علما د اخر د هغه دغه علما راغله، هغه وویل چې موږ دا خبره وکړه چې طالبان څه خبرې دي. په هر صورت خودوم خبره دا ده په افغانستان کې کېږي او که په سعودي عربستان کې کېږي. ما خبر دا ده چې د طالبانو جګړه مذهبي ده او د حکومت هغه د علماو غونډې ځینې دا سیاسي دي. سیاست پر مذهب باندې څه اغېز نه شي کولای. د افغانستان حکومت که غواړي چې د علماو څخه ښه ګټه واخلي، دغه علما که د اندونیزیا دي، که د پاکستان دي، که د سعودي دي، که د هر هېواد دي، که د افغانستان دي، هغه دې پر دې راټول غوښتنه پر یوه خوله وکړي چې تاسو داسې خبره مه کوئ. زموږ علماو سره یو چوکاټ جوړ کړي، د شریعت په چوکاټ کې، نو به موږ تاسې پر هغه سره ډېره صلح وکړو. زما خبره دا ده، سیاست او مذهب باید سره جلا شي.
الو، دا پیغام پریږدم. زما دا پیغام د سولې په بابت کې دی. هر افغانۍ دا کوشش کوي، دغه دعا یې کوي چې خدای دې سوله راولي. پر اشرف غني صاحب مې دا غږ دی، پر طالبانو مې دا غږ دی چې دواړه د بهرنۍ توجیه پریږدي، د بهرنۍ تنوونه ایله کړي، داسې خپل ملک جوړ کړي، خپل په ملک کې سوله یو الهي نعمت دی. دغه الهي نعمت صرف ځان برخمن کړي، د نورو په دغه باندې بالا کارونه مه کوئ. تهران دی، په پاکستان دی، کنفال سعودي عربستان دی. راسي خپل ملک جوړ کړو، خپل پر ملک باندې امین کړو، خپل ملک جوړ پر کونډو پر اطمینان باندې ورحمېږو. وسلام د سولې په ارمان.
الو، زه حاجي خیر محمد روزګانی د روزګان د ویلات سره چشمه د فارسي تماس کې ما. زما د سولې په حق څه کې یو نظر دادې چې د سعودي عربستان کې مخنه جوړېږي، تر یو شپږ څلور علما ورځي، پاکستان کې غونډه جوړېږي، یا په کابل کې غونډه جوړېږي، یا په نور کوم کوټه کې غونډه جوړېږي. دا په شهر شخص په امریکا را ورسېږي چې امریکا دا جوړ کړی دی، چې امریکا به ته ختم نه کړي، دا سوله او دا کار ګټ نه کوي.
بلی، السلام علیکم. زه اختر محمد تکر یم، د زابل ولایت څخه مې اړیکه نیولې ده. زما خواهش د ټولو وطنوالو څخه دغه دی چې د دایمي سولې لپاره کوشش او تلاش وکړي، تر څو موږ په خپل وطن آزاد کړو او د دنیا سره ځان سیال کړو. د جنګ او بې بختۍ خو هم نه جوړ نه. زما د ټولو وطنوالو څخه دغه خواهش دی چې د سولې لپاره هڅې وکړي. مننه. وسلام.
مننه دوستانو، دا ستاسو درغلو پیغامونو یو څو بیلګوي. خو بیا هم وایم په دې کې د اساسي رادیو نظر نسته. د سعودي عربستان په غونډه کې د افغانستان د دینی علمانو د پلاوی یو ویاند مولوي سمیع الله ریحان له اساسي رادیو سره د دې غونډې په اړه ژغېدلی دی او خوشبیني ښودلې چې وبه کولای سي طالبان د سولې خبرو ته قانع کړي. له نوموړي سره زما همکار سلطان محمد سرور ژغېدلی دی، په ګډه به یې واورو.
ډیره مننه تاسو ته او تاسو اوریدونکو ته سلام وړاندې کوم. د سلام نه بعد باید دا ووایم ستاسو ټولو قدرمنو اورېدونکو ته، خصوصا د افغانستان مسلمان ملت ته، چې دا د وای سي په خپل د جوړېدو نه وروسته اولنۍ کنفرانس دی چې د افغانستان په رابطه باندې ورکوي. د دنیا په هېڅ یو هېواد کې چې هر څومره مسایل راغلي، دوی دغسې یو عظیم الشان کنفرانس نه دی جوړ کړی.
نو دا د افغانستان د خلکو لپاره د سولې د راوستلو لپاره یو ښه زیری دی او دا د افغانستان لپاره د خوشبختۍ خبره ده چې وایسي دغسې یو کنفرانس جوړوي چې په هغې کې د ټولې دنیا علما کرام شرکت کوي. زه غواړم چې د موقع نه په استفادې باندې تاسو سره د حرم مکی د مکی مکرمې یا د بیت الله شریف د امام چې هغه دلته خبرې وکړلې خبرې ډېرې زیاتې ښې وې چې وی ویل هر هغه څوک چې د افغانستان صلح ته غاړه نږدي هر هغه څوک چې افغانستان کې صلح کول نه غواړي او هر هغه څوک چې افغانستان د صلح دپاره کار نه کوي نو دغه کوم اعمال چې بیا ترسره کوي دا شیطاني اعمال دي د اسلام سره دا کوم اړخ نه لګوي او په ټولو طرفونو باندې غږ وکړه چې باید د صلح دپاره کار وکړي تر څو په افغانستان کې دایمي صلح راشي. او ډېره مهمه خبره چې ده مکې د امام په خبرو کې وه د حرم شریف د امام چې هر هغه څوک چې د افغانستان جنگ ته شرعي یا اسلامي سفر کوي دا کاملا د اسلام سره ناواقف خلک دي او دا د اسلام غلطه ترجمانی کوي.
مولوي صاحب محترم موږ اوریدلی دي چې طالبانو ته بلنه ورکړل شوې وه چې په دې غونډه کې ګډون وکړي. هغوی دا غونډه فرمایشي ګڼلې ده او ګډون یې نه دی پکې کړی. د هغوی موقف تاسو څنګه ارزوئ؟
د ټولې دنیا د اسلامي نړۍ د مسلمانانو د هغه خلکو په بلنه په غوښتنه باندې رابلل شوې ده چې د ټولې دنیا مسلمانان هغې طرف ته مخ کوي او یا ټول مسلمانان د حج او د عمرې په وخت کې د دغه امامانو پسې لکونه مسلمانان اقتدا کوي. ممکن بعضې خلک داسې وي چې هغوی د خپل بعضې فرمایشونو د وجې نه ته دغسې رنګ ورکي خو البته ډېر عظیم الشان کنفرانس دی د دنیا ټول علما په کې دی. زه تاسو ته ویلی شم چې د مصر لوی مفتي په کې دی د موریتانیا لوی مفتي په کې دی د اردن لوی مفتي په کې دی د ترکیې لوی مفتي په کې دی د سوران لوی مفتي په کې دی. نو دا هغه علما دي چې دنیا کې په دوی حساب کېږي او د دې نه علاوه د افغانستان د خلکو لپاره دا ډېره مهمه ده چې د حرمینو شریفینو امامان بیا د حرم په پاک ځمکه باندې یا د مکې مکرمې په پاک ځمکه باندې دغسې غونډه جوړوي. نو زه امید لرم چې د افغانستان لپاره دا د صلحې یو ښه زیری کېدلی شي ځکه دوی په خپلو خبرو کې غږ په هغې خلکو باندې وکړه چې هر هغه څوک چې صلحې ته غاړه نه ږدي یا د صلحې لپاره کار نه کوي او یا جنگ ته لمن وهي نو دا خلک چې دي د خطواتو شیطان خطاب یې ورته وکړ. یعنی ویل چې دا شیطانی کړنې کوي او د اسلام غلطه ترجمانی کوي. نو زه هر هغه چا ته چې دعوت کړی هغه ټول خلک راغلي دي هغوی پکې شرکت کړی دی. کومو خلک چې نه دي راغلي دلته د هغوی په ورو کې شګه معلومېږي او دا د هغوی خپل ذاتي مشکل دی په غونډه څه تاثیر نه شي غورځولی. غونډه انشاءالله د افغانستان لپاره مثبت نتایج لري. زه هېوادوالو ته زیری ورکوم چې خدای پاک به د دې غونډې نه وروسته په افغانستان کې صلح راولي.
آزادی او اوریدونکو پروگرام اوري.
بله دوستانو د سولې په اړه تاسو نظرونه مو دا د خبره کړه. اوس به هغه ستونزې راوخلو چې تاسو په خپل سیمه کې لري او غواړي تر چارواکو ورسې شو یو حل لاره ورته پیدا سي. په کله به تاسو دغه پیغامونه وورو؟
زه عبدالرحمن سرفراز د کندهار ولایت د عمر ولسوالۍ سمتا سرنګ والی دی د ایران کاري څخه ما هیله دا د ازادي راډیو کې دا نه پیغام نه چې د لوړ پوه چارواکو پر ور ورسېږي. نو سره مزمل په ځای کې نه مکتب شته نه چې موږ او د مزحت نه لرو چې په ځای کې نور ماشومان دغه څه ګرځي هېڅ مکتب هېڅ کلینیک هېڅ مدرسه هېڅ شی نه جوړ کړي. نور ټول ځای کې جوړېږي یو خو موږ په ځای کې نه ګرځي نه څه ځای وایي نه جوړېږي امنیت نشته کومه لار نشته چې هغه ورته نه دکړي السلام علیکم
السلام علیکم زما مدارب کانی د کندهار ولایت ستاسو طرف ته تماس کیم. ما د ولسمشر څخه دا هیله او ارزو ده چې دغه خلک دغه د فاریاب قومندان او د روزګان قومندان او دا ځینې نور د فاریاب قومندان دغه خلک یې درک شکري چې زما د څخه دا هیله او ارزو ده چې دا پروسه د جاري وساتي. نور هم دا ځینې خلک دغه ظلمونه کوي مسلمانان ناخذي خلک زیری حکومت قانون نه مانی خپل سر زور دی هر کار چې وکړي هغه وکړي حکومت نه مانی طالب سر خوا دي شافي حکومت نه مانی عام سړی نه مانی پای چې دی راخښ چې دی زموږ مشر دی زموږ دته خدای بژاړو ثواب مو دی دی او موږ د ولسمشر صدیق خوشاله یو پر دا کارو دا که زموږ هغه پخواني ولسمشرانې فرض کړي وای اوس په دا کارونه نه وای.
السلام علیکم نصیر الله نصیر له غزنی ولایت څخه. مشکل مو دا غدا چې زموږ په مکتب کې وایستې کېږي او له ټولو الکانو څخه نمرې کاږي هغه الکان چې غوړانې وایسته لري وته نمرې کوي مننه.
السلام علیکم زاب زاکیل کو زید زابل ولایت څخه تفاوض اسلامي خبر کوم دا څه تفاوض اسلامي دی چې د خپل کې افغان دي سیم خاجا نسل کې افغان دي سیم انتن وزر یورو دا افغان دي سیم په خبرې کې شبه کې دا دغه لو سی او شان کړ دا مکتبو پر مستان مرسي خو دا مصرف خیره واخی یو انتن خو په وزر یو د دې لپاره واسه د دې مخلوق دی جرد سره کې افغان دي سیم خاجا نو یو د شور د ګر شپور ته د کار کې هیڅ ما ځکه قرار سره وځي د خورواريان په علاقه کې ولا افغان نشین کار نه کوي. بیا د برشار صفاد او سوادي د راځي خو د ګرداز کې تر بعد بیا افغان نشین کار نه کوي. بیا افغان نشین کار شروع شو او سوادي کې تر څه افغان نشین کار نه درنه نه سم زه هم افغان نشین مخالفت کوم چې په کوټه لا وختونه درم په توګه نه احساس کوي د افغان نشین مقاله وزري د خورواريان په علاقه کې له جندات وښینو کې.
دلیا السلام علیکم رحمت تاسو زما کې دیرمن ولایت څخه راځم په شرګا شهر کې د تیر یو مشرې دي جنایي پیښې د خیاو سره رسیدلې دي موږ د پیلمن شرګا شهر کې جنې غلا او نور جنایي پیښې سره مخامخ په دولت په دغه هیڅ کار نه کوي. نو د مرکزی دولت څخه په جدي توګه وښانه ده چې پیلمن کې د جنایي پیښو مخاوي چې کنه ډېر زړه تاسو ته ولري. السلام محمد قاسم زو.
السلام علیکم زه اجین محمد اکبر منصور زید غورما څخه پیغام سپتوم. زما د افغانستان د حکومت د مسؤلینو څخه خصوصا د طبي حوادثو د ریاست څخه هیله ده چې د رعایت سره دې کومک وکړي ځکه چې اکثره خلک مخ په هرات او کندهار وکوچېدل. د دې سبب هیله کوم چې دا وچکالی ځپلي خلک چې دا هم د افغانستان ملت دی د دو سره په خپل محل کومک وشي تر څو چې د منطقې د تخلیه څخه مخنیوی وشي. والسلام مع الاحترام.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ساری محمد رسول د ننګرهار د کوسنر د خیبه ولسوالۍ څخه د ننګرهار د نوی والی څخه ته هم سلامونه او نیکې هیلې وړاندې کوم او د ټولو خدماتو ستاینه کوم او د خوایف وسالرم چې مونږ د ننګرهار ولایت د خیوی ولسوالۍ د برکاسپور د سربند په کلی کې موقعیت لرو. مونږ یو سرک لرو چې د کامې د پلت څخه رانیولې تر کچړې پورې اندازه پوخ دی او د هغې څخه د کاشکوټه پورې کچا سرک پروت دی په ډېر خراب وضعیت کې دی. ولسونه د سختو ستونزو او مشکلاتو څخه سره لاس او ګریوان دي. والي صاحب محترم که ته مهرباني وکړي او په خپلو خدماتو په یوه څنډه کې دغه سرک ته هم ځای ورکړي او دې دپاره یو فنډ منظور کړي چې تر څو دغه سرک په اساسي او بنیادي ډول باندې جوړ شي. څو والي سروې او ډیزاین شوی دی او ټیکهدارې هم تښتېدلی دی. نو دغه پل سرک راته جوړ کړي ور سره دغه جیړي بابا پل هم راته اساسي او بنیادي ډول باندې ورغې. نو دا به مونږ دپاره د فخر او د افتخار دی. وسلام احترام.
السلام علیکم ما د ننګرهار ولایت شنوار اړیکه نیولې او پیغام دا سب کوم چې دا زموږ شنوار ولسوالۍ کې کوم کلینیک چې دی دغه داسې بې پروا ډاکتران دي. مونږ نن ورغړي د شپې په 2 بجې باندې مې ماشوم ورغړی او دام داخل کړ داخلي پاتې راکړي او د ماسیم سماجیا ته موږ به چې پوره دي چې یو څنګه والی نه پاکر وکړي. ډاکټران په خپل مخه دی دوی ګانې رو با چې باندې خرڅي او مریض پختنه نشي او موږ ډیر غریب ولسته چې دې داس پختنه نشي نه ډاکټر پختنه کا او نه حکومت پختنه کا. نو دا به څه کار دی به دې چې ډیر ضرورت پختنه وشي او دې نه ونشي دا ورته ډیر بدبختی سره مخ دی.
السلام علیکم جناب یاسین کو زید زابل ولایت تشریف تفاول سوالی ته علیکم و یز سره تشریف تفاول سوالی په خو دې په مرکز کې او سوالی کې ام چار فلایس په عام خرتیږي رو یې نو چار خلک بس په عام خرتیږي زما د ول سوالو د کومندان څخه دا وښانه چې به دې مخنیوي وکړي
نورمن فوسوالی کې ډېر ښه امنیت یې کومندان خوشاله دي ولسوال څخه خو یو دا چرسو دوین د اسیر په عامه خرڅېږي خلک ضرور رسېږي. السلام علیکم. السلام علیکم. زه د ننګرهار ولایت د لالپورې ولسوالۍ د تجنور د کلي نه ګلدین تاج سره په تماس کې یم. زه له کومې ډک ډک سلامونه د ازادۍ راډیو کارکوونکو ته او بیا ټولو اورېدونکو ته سلامونه تقدیموم. بعد د سلام زما د ازادۍ راډیو کارکوونکو ته دا درخواست او دا درخواست او دا خواهش کې چې دغه کوم ډالر چې اثار په نن ریټیو کې روان دي چې ډالر لس فیصد د شوي سوداګر سره کوزورونو خطرېږي. حکومت ولې د جدي اقدام نه کوي او ولې د دې پوښتنه نه کوي؟ افغانستان خلک ډېر غریب او معذوره او ضعیفه دي. د تکلیف او زحمت سره مخامخ دي، کار دوی نه کوي. ولې چې دې په نور ممالکو کې همداسان ډېریښونه لوستې وي یا به نه لوستې وي، خو په افغانستان کې ډېر زیات لوړ شوي دي. د افغانستان کې هر یو شی هر یو شی چې اخلي وایي که اندکس یې اخلي وایي ډالر ډېر شوي دي. زموږ حکومت هغه خو اهداف او غوښتنه خواهش کوي چې د دغې پوښتنه وشي او په دغې مې اول شي چې د دې معلوماتو کې چې ول د افغانستان او زیاتې سوداګرو شروع کړي. وسلام علیکم. کې زموږ پیغام نه کوي.
بله السلام علیکم. زه دروازه مقبل یم د خوست ولایت نه د سکوټ ولسوالۍ څخه. او نه د سکوټ کې د مقبل او منګل قومونو ترمنځ خړه روانه ده. زه د افغانستان ولسمشر اشرف غني نه دا غوښتنه لرم چې دا خړه زه تر زر خلاص شي. خلاص یې نه کړه په انده کې به مونږ د ډېر مرګو سره مخامخ.
زه متحور د غورماش د ولسوالۍ څخه پیغام سپارم. لمړی السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. د نظام الدین خان قیصاری په اکله باید عرض کړم چې دا شاغله یو بدمعاش او رعایت زورونکی سړی وو. هیڅ چاته ځان مسؤل نه باله. په زرګونو فساد یې کړی دی. دا باید خپل د شومو او ناروا اعمالو سزا وویني تر څو چې نور عبرت وکړي. والسلام.
السلام علیکم. صاحب وایسر کوزای د زابل ولایت د شهر د پاول سالي خبره کوم. زموږ په سالي کې دا سره د کجګه کارزنه خو سره به مو خو شه درای ځای به کاری شنه چې وستر زینداری وو ګرمي دي دا فلمار وو دي د بالا خو زیندار وو بم نه دی دا د سو باندې پیږي چې دا مو ته د وبو باندې نه راوته د ما د کومه سره هیله ده چې روزي چې کوم په مو خو سالي کې چې د دوه کما سره نه وشه اگر اوجه وسام کوم مخنه ولې ماځي په سیږي چې په کې سم سره نه جوړ شي نو دا دیګه شي زیره دا شي چې دا لري ورته چې اساس د خلکو سره چې نن یې ورته کار کړ دي نو دا وایم چې دا سم سره نه اداره ته ورځي دا وشي او په باندې نه باید مستجو کې چې څه دا او څنګه نو ولا وګورم.
السلام علیکم. زه کامریان د سپین پټ د کسر په تماس کې یم. زما د ډاکټر اشرف غني تاسو سره د غیله او د ارزو ده دا ما جوړ ورونو ته چې دا هم ځکه ورکی مو تقریبا لس کال کې چې تر اوسه د پاکستان سره د کومو سره ته ادم سره او چې لاس کې چې د ایوان امرم زقدر کول کیږي او موږ دلته په دغه مجرې سپیری تر وځمو څنګه څنګه په دې په کرایې کې وو اغه پیسې سره کړی و هغه دغه په کرایې کې بلایې.
زمانم قریب لا دی ولدی حبیب شاه له خوست څخه خبرې کوم. نن سهار مې غوښتل پیغام پریږدم خو پوی نشم چې پیغام پاتې شو نه شو پاتې خو دوه ورځې وړاندې مې یو پیغام پریښولی و. نو اوس غواړم هغه پیغام یو ځل بیا پریږدم. خبر دا چې زه تقریبا لته دوه لسو کلو رنیسې د پښو ناروغي لرم. فلج یا مای دی نه عادي ناروغۍ په نتیجه کې فلج شوم. بیا وروسته د کابل په ډاکترانو وګرځیدم. هغوی ویل چې په خارج کې ستا علاج کیږي او خدای دې په دولت کې مې وسیطه هم نه لرله، پیسې مې هم نه لرل. نو بیرته کلي ته را وګرځیدم، راستون شوم نه هیله. بس خو بیا مې تعلیم ته مخه کړه او بیا مې په کلي کې یو دکان وکړ. بس خو گزاره کې دا ژوند تیرې دا خو د ودې میاشتې کې درې چې یو ناروغي راته پیدا شو شدیده تبه دوامداره هم د شان د سر درد. نو زه په ډیرو ډاکټرانو هم وګرځیدم د خوست او تر اوسه پورې هیڅ علاج مې ونه شو. یو یو څه وایي بس څه وایي هغه پیسې او هغه امکانات چې له ما سره وو هغه هم ختم شول. بس خپله مرجان راته هره ورځ ژاړي په سر وسته په کټ کې پروت وم. نو اوس مې هیله د ازادۍ راډیو له خوږو همکارانو څخه دا ده چې د خپل افغاني اختصاص او خدایي اختصاص له مخې دې زما سره دا مرسته وکړي، دا کومک یې وکړي چې دوی زما پیغام ټول په مشوره تر یو ځای کوم ځای چې دوی تاسو مناسب وبله هغه ځای ته ورسوي تر څو ما سره مرسته وشي، له ما سره کومک وشي په دې برخه کې، تر څو زه بیرته خپل عادي ژوند ته راوګرځم. د خدای په امان، بس خدای مو سپارم.
السلام علیکم، کیا در کریم نے صرف نو ور میں رنگ ولے دی مردا کلے کو جو بن لو چوی کی سو نور دل سو چار وا کو تخدا ہی نے دے چو مشری خوجی بو بو پیدا کی نو خوا تا بر میں راج تو لی خانہ تو ول سلے ما زمان تا نو ور کو کی دے نور مرا شے سا وقت میں سم. السلام علیکم،
ز سید ولی بر یانے نے دل کی اڑی کی نو ولے دا ما دا حکومت سے پیغام لے کے زمر تو ہلمن کی وبہ دې دې کمیټې یو موزه فاتیرو موږ ته وګورې سره کوبه نسته او زما دا پیغام و سلام.
الو السلام علیکم، زه زین کابجن مصادر د بادغیس ولایت بالا مرغاب د لسوالی د بکن نکړی و چې دن کې مزاګری د تفریرات کې ماجری او زموږ ځغن واټابه د نړۍ سماجګر نام د موږ شپ غنې څخه دا هیله ده چې موږ ځغ به کړو زه په دې ورته چې مسته نه سي راي کو سلام.
وعلیکم السلام دوستانو، تاسو نور پیغامونه هم را سره دي چې په نور خبرونه کې به په نوبت تر څخ خبرکم. د نننې خبرونه وخت هم تمره وو، تر بیا مو پر خدای سپارم. علامه ملسه
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دوه ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ راووهی. په افغانستان کې د پیغام ثبتونکو ماشین شمیره ده 0 2 3 4 1 6 او یو نړیواله شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.